دا مشال رادیو د سن مشه وخت د ماخام 15 بجې دی. د نن ورځې اخري خبري غړای کی ز ګل ایاز او بشیر غواخ درته هر کړي وای. په خبرونه کې د کابلي سیمو خیبر پښتونخوا د پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. خلومړي وار ورکو بشیر غواخ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
کابل نن اسلام آباد ته ستانه شوی د پښتنو ملت پال سیاستوالو ویلي چې د پاکستان ولسمشر یې خبره منلې چې دوی ته د پاکستان وزیر اعظم سره د ملاقات غوښتنه کړې وه. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی او روس په ترکیه اقتصادي بندیزونه لګولي. د خبرونو تفصیل له کابل اسلام آباد ته نن ستانه شوی د پښتنو ملت پال سیاستوال وای چې افغان ولسمشر یې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لړکی د لومړی قدم په توګه د پاکستانی وزیر اعظم سره د کتلو غوښتنه منلې ده. د لسکسیز پلاوی کې شامل د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک نن مشال ریډیو ته وویل
مونږ غوښتل دا خاص وکړو چې د امن سلسله چې کومه اشاره شوې ده د دې بیا شروع کولو ضرورت دی. نو هغې کې هغوی هم تحفظات لري، هغوی یو قسم د ګیلې تنقید لري او هغې کې ډېر وزن هم دی. مونږ ورته دای چې خبرو دروازې بندوي ما نو د جرګې په درخواست باندې هغوی دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بېخي وړومبی ملاقات وي، اوس دا خو دی حکومتونه دي چې مخکې څه کوي د دې فیصله به وي، خو امکان دا شته چې دا سلسله خدای کوله چې بیا د خبرو اترو شروع شي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد نن ازادي رډیو ته ویلي چې په روسیو کې د پاکستان له ټینګاره داسې هیلې پیدا شوې چې د سولې خبرې به نتیجې ورکړي. هغه ونه ویل چې کله به دا خبرې پیل شي، خو افغان چارواکي وایي چې طالبانو سره له مذاکراتو پیلولو مخکې باید د هغوی ملاتړ کوونکي پاکستان سره خبرې وشي. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زرعلي افریدي نن مشال رډیو ته وویل چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکي میاشت په لسمه نیټه جاري کړل شي.
انسانی حقوقو په حوالہ باندې ډیر افسر دی، کوم حقوق ویل کیږي وو انسانانو په عمره کې نه رسو، موږ عیني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق هم نشته، او خاص کر ماشومانو حقوق د ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
زرعلي افریدي زیاته کړل چې د قبایلي سیمو د بشري حقوقو کمیشن لاندې به د انساني حقوقو لپاره کار کیږي او د سرغړونو په اړه به جزئیات راغونډي. د افغانستان په خوست ولایت کې لنن څخه پیل شوې د پولیو ضد کمپاین کې بعد زرګونو وزیرستانانو ماشومان ترڅنګ 300,000 ماشومان ته د ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکول کیږي. د دغه ولایت د عامې روغتیا ادارې مشر ډاکټر هدایت الله حمیدی نن مشال رډیو ته وویل چې په دې دروازنی کمپاین کې به له 500 ګلونو څخه کم عمره ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. یادوي چې څومره وړاندې په وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو اول ته د جګړو له کبله له 100,000 څخه ډیر خلک د ډیورن کرخي غړه خوسته واوختل چې ګڼ شمېر یې لا هم خپلو کلو ته نه دي ستنه شوي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک، خوګیاڼي او بټکوټ ولسوالیو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ تنه د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي وانا تاوله خوګیاڼي د یکشنبې په ورځ مشال رډیو ته وویل چې د حصارک ولسوالۍ په یو کلي کې څلور او بټکوټ کې یو وسلوال د پولیسو سره نښته کې ودر شوی او اته نور ژوندي نیول شوي دي. خوګیاڼي زیاته کړې چې یو وسلوال تیره شپه خوګیاڼو کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون برید کې بیا ووژل شو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. په پلان کې دا چې ترکیه د هغه روسی پایلټ مړی روس ته وسپاري چې تېر هفته د ترکیې لخوا د روسی الوتکې د ویشتلو په مهال ووژل شو. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې د دې پایلټ مړی د انقرې په منځګړتوب سرحدي صوبې هټې ته نن راوړل شوی او مسکو ته به ولېږل شي. ترکیې دغه الوتکه د نومبر په 13 هغه وخت له څو خبرداریو ورکولو وروسته وویشتله چې د لږ وخت لپاره له شام څخه د ترکیې فضايي حدودو ته واوښته. دوو پایلټانو کې یو یې د پراشوټ له لارې د کوزیدو په وخت کې د یغان لوخه په ډزو ووجل شو. د کار د روس سخت خبرګون راو پاره او په ترکیه اقتصادي بندیزونه ولګول. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا دغه بندیزونو اعلان تر هغې څو ساعته وروسته مخې ته راغی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسي جنگي الوتکې د راغورځولو په اړه د خفګان څرګندونه وکړه. د دې خفګان له څرګندولو وړاندې پرون خپلو پلویانو ته د بنا په مهال اردوغان د ترکیې د ګام دفاع کړې وه او په شام کې د روس په کاروایانو نیوکې کړې وې. یو چارواکی ای ایف پی خبری اژانس ویلي چې د عراق په شمال کې یو اجتماعي خبر موندلی دی چې پکې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د وژل شوو 160 څخه زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې موجود دي. د سنجر سیمې ښاروال محمد خلیل ای ایف پی خبری اژانس ویلي د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په سنجر ښارګوټي کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د قبضې وروسته دا په دې ښار کې یا له دې سره نږدې شپږم اجتماعي قبر دی چې موندل کیږي. دا قبر د سنجار په مغرب کې پلس کیلومتره فاصله کې دی چې ګیر چاپیری په لوی شمېر کې بمونه ایښول شوي وو. د شام پوځ وایي ترکیې په دې وروستیو کې یاغیانو ته د وسلو بارودو او نورو سامانو په رسد کې زیاتوالی راوستی. د نومبر په 13مه د شام د پوځ قومندانې ویلي ترکیې چې څه ته د بشري مرستو قافلې وایي هغه اصلا د وسلو لیږدول دي. پر ترکیې دا تور هم لګول شوی چې دا وسلې په شام او عراق کې د نوادراتو یا انټیکس او د تیلو په کم قیمت خرڅولو بدل کې ورکوي. خو د ترکیې ولسمشر دا تورونه رد کړي دي چې ګونې ترکیه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش څخه تیل اخلي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه د مشال رادیو نو واوریدل چې بشیر غواخ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام هم دارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پښتنو قومي مشرانو کابل ته د سفر پر مهال په کومو مهمو موضوعګانو خبرې وکړې؟ د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افریا صاحب خټک وایي
مونږ ورته دای چې سفر دروازې بندوي ما نو دې جرګې په درخواست باندې هغوی دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بېخي اړومبی ملاقات وي.
د قبایلي ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړل شوی دی.
قانونی او سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته دی، خو خاص کر ماشومانو حقوق د ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
د کورمی ځای مشران وای چې د کورمی ځای مشران له حکومت غوښتن لري چې د مرغانو سیمه متاثرون سره د مرستې وکړ شي.
از په کیم کې هم په خیمو کې پرته دي، داد هم کولو وسمان لاندې پرته دي، انتهایی د درد په ژوند کې وخت رہی.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال رډي سره سره درنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو د ماخام 500 بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان په سفر تللی پاکستانی پلاوی بیرته خپل وطن ته ستون شوی دی. مشال رادیو سره په خبرو کې د دغه پلاوی یو شمیر غړو ویل چې دا سفر به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د بد اعتمادۍ ختمولو او د دواړو خيزه تعلقاتو په بحالۍ کې ډیر مهم کردار ولوبوي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل په دغه پلاوی کې شامل افراسیاب خټک او سره خبري کړي دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کابل درې ورځنی سفر وروسته د پښتنو سیاستوالو او مشرانو پلاوی نن د اتوار پر ورځ ماسپخین بیرته اسلام آباد ته ورسېدو. د دوران مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وویل چې دا یو ښه دوره وه چې پکې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله په ګډون یو شمېر مشرانو سره ولیدل او دوی سره د افغانستان او منطقې په امن او کلاري او په دوه اړخیزو تعلقاتو خبرې وکړې. د دې وینا وه
دا امن سلسله چې کومه اشاره شوې ده د دې بیا شروع کولو ضرورت دی. نو هغې کې هغوی هم تحفظات لري، هغوی یو قسم د ګیلې تنقید لري او هغې کې ډېر وزن هم دی. مونږ د هغې چې کوم تنقید یا ګیلې دي هغې ته ډېر اهمیت ورکړو، خو دا ورته مونږ خاص وکړو چې خبرې ترې بالاخره په خبرو سره به خلاصېږي. مونږ ورته دایې چې خبرې دروازې بندوي ما نو دې جرګې په درخواست باندې هغوی دا خبره ومنله چې پیرس کې به ملاقات وکړي د پاکستان وزیر اعظم سره. دا خو به بېخي اړومبی ملاقات وي، اوس دا خو دې حکومتونه دي په کیسه کې د دې فیصله وي، خو امکان دا شته چې دا سلسله خدای کوله چې بیا د خبرو اترو شروع شي.
ملت پاله مشران د افغانستان د دورې نه څومره مطمئن دي او دې سره به د پاکستان افغانستان په تعلقاتو څه اثر پرېوزي؟ او دا هم چې افغان چارواکو سره کړې خبرې به دوی پاکستان کې د چا سره شریکوي؟ په دې حق لراته بیا هم افراسیاب خټک وي
د جرګې د منځګړیتوب په تنکاري چې موږ کوی خاص وګو چې د خبرې ترې وکړي. اوس نور دا چې خبرې ترې خو هغه حکومتونه دي، واکدار دي، واکمن دي، واک خو هغوی سره دي، واک خو موږ سره نشته کوي. دا چې هغوی څنګه مخکې ځي موږ خو دوام هم کوو، خواهش او کوشش مو دی چې د خبرې ترې روانې شي. دلته خو چې زموږ د درې سیاسي پارټۍ وي، یو دوه آزاد خلک وو، دا به دې خپلو کې کېږي. دلته اوس فیصله سره مشوره کوي چې چا سره خبره کول غواړي.
د یادونې ده چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندی یارولي او پخواني سېنېټر افراسیاب خټک، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي او سېنېټر عثمان کاکړ، د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او سکندر حیات خان شیرپاو، پخوانی گورنر شوکت الله خان او پخوانی سفارتکار ایاز وزیر د تیر زیارت په ورځ د افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی په بلنه د افغانستان درې ورځنی سفر کړی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
درنور کو په همدې موضوع کې فاتح کی ګوزنګ تاسو واورل چې د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره د ځینو نور سیاستوالانو په کابل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په کابل کې د مشال لړۍ خبريال اجمل تورمات د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتل چې د پښتونخوا قومي مشرانو د سفر هدف سو.
دا ټول مشران راغلی دلتا مونږه وستا چې د دوړو هوادونو په منځ کې تعلق مزید خشي سو غلط فهمه دی غلری شي او مونږه مخ پروان دی یو اواز سره دا چې څه په دې خطه کې دا کوم حالات جوړ دي چې دې مشترکه طور باندې مقابله وکړو.
شیرپاو صاحب، ډېر ګیله دلته را مطرح کیږي چې اخوا پښتنو کوم سیاسي مشران چې دي تر اوسه پرې د دغه سولې په برخه کې هغه ډول چې لازم وه هغه هڅې نه دي شوي، ولې ستاسو په نظر باندې دلته څه پابندي وه او که نه هڅې روانې وي خلک ونه بي خبره؟
نه، مونږ خو ګوره په مختلف سطحو باندې اسې خو حکومتي سطح او هغه بل خپل جنب ولسي سطح باندې ګستاسو یاد شي نو دلته یو تاریخي جرګه شوې وه د دواړو ملکونو، هغه یو ډېر لوی هغه وو چې هغه نتایج د غیرونو وطن چې کوم پکار وو هغې تسلسل برقرار نه شو ساتلی. خو اوس هم دا نن هم چې مونږ راغلو دې نه مخکې یو بل دور مونږ کړو، مونږ دا پارلیماني سطح باندې پارلیمنټ پاک افغان فرینډشپ ګروپ جوړ کړی دی او هغې کې د دواړو پارلیمان په منځ کې تل راتللی او یولس پاره کې نشستونه شوې دي. اوس دا امید دی چې مونږ به نور مخکې بوزو. مونږ التم د پارلمان د صوبې سطح کې چې کوم پارلمان دی دا هغه مونږ دی کې یو ځای کوو چې دا یو نور مؤثر آواز شي. دا د دې خبرې آکاشي کوي چې مونږ پښتانه د خپل کرخې دی خوا د ډورن دی خوا تکلیف محسوس کوو او دا غیر لپاره حل زله ضرور کوچ دا ننم دل تمنګ راغلو
د ډیورن کرخې دواړو خواو قومونه ملي او سیاسي مشران څنګه کولای شي په افغانستان کې د سولې په خاطر باندې کار وکړي او دغه د دوی کار به څومره مهم وي؟
نو دا زمونږ دا چې کوم څه سلسله شروع کړم دا د دې یو حصہ ده او مونږ به دا تاکید کوو چې پښتون قوم ډېر اوځپل شو او ډېر قربانۍ دواړو طرف ته ورکړی شوې او د دې اوس وخت تقاضا دا ده چې مونږ داسې یو لار جوړ کړو چې د مستقبل زمونږ راتلونکي نسلونو لپاره یو پرامن خطا پرېږدو.
د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې مشال رادیو سره د کابل د سفر په اړه خبرې کولې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو دونکو، د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په مالټا کې د دولت مشترکه د مشرانو غونډې ته په خپله وینا کې ویلي دي چې پاکستان سیمه ایز او نړیوال امن لړ کې خپل کردار ترسره کوي او د اسلامي دولت وسله والی ډلې او نور غیر ملکی ترهګرو د مخنیوي په غرض د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د وزیر اعظم د دې بیان په اړه کارپوهان سره نظر لري. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله دې رپورټ ته غوښی.
د پاکستان سرکاري خبري ايجنسي اي پي پي واي چې د خالي پورس پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مالټا کې د انتها پسندۍ په اړه د دولت مشترکه د مشرانو غونډه کې ګډون پر مهال وویل چې د داعش او نورو غیر ملکی ترهګرو د مخنیوي په غرض د نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. د وزیر اعظم دی وینا په حق لا په پاکستان کې کارپوهان سره نظر لري. د بارانو چارو کارپو او پخوانی سفیر بیرستر زاهد سعید وایي چې پاکستان په خپل د ترهګرۍ ښکار دی او غواړي چې د دې سیمې نه د ترهګرۍ خاتمه وشي.
وار آن ٹیرر نہ ہوئی ہم اس پر لگی آئی وار آن ٹیرر کانسپٹ باندھے لگی آئی دانو وہی اچھے دا انڈیویجل گروپس دے دوسرا انٹریکشن پکار دے اس کا من شروع شو پا داعش خلاف دی نور برستو شی ہم با لگی آئی پکار دے چھ سم سوچ پہ ہو کی پالیسی ڈیسیشن پہ والی صرف سپیچز نہ ہونا کی گی.
دا سیاسی چارو کارپو ایمل خٹک وائی
کفر کا پاکستان والی چھے داعش خلاف چھے کنگ بین الاقوامی اتحاد جڑی گی داغی سے جڑ سی نظر خبر رہا ہے داعش پاکستان طرف تا ہم متوجہ شی پسار دار چار شرائط کے پکو مشرائط کے داغ کے ساتھ تنظیمن پیدا کی گی داغ کے ساتھ تنظیمن دوارے دپارا حالات اور شرائط برابری کی آغا شرائط دے ختم کرے شی اور ایک پکا دار ہے کہ دولتی سطح بانے پوازے تو کہ واضح انداز کے ابلاس کرے پسند تنظیمن خلاف دے عمل شی اور پاغی بانے پابندیو لگی.
دا یادون دا چھ دولت مشترکہ دا مشرانو دا غونڈا دا جمعے پورس پا مالٹا کی شروع شوا چپکی دا پاکستان برطانیہ آسٹریلیا کاناډا او فرانس په شمول د 350 غړو هیوادونو مشرانو او استادو ګډون وکړو. دا د هم یادوي چې وزیر اعظم نواز شریف با د ملګری ملتونو د موسمیاتو بدلون په اړه د مشرانو په کانفرنس کې ګډون لپاره نن د اتوار په ورځ د فرانس سرخار پیرس ته ځي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
درنو نورګو د قبایلی ولس د انفرادي او اجتماعي انساني حقوقو نه د سرغړونو د مخنیوي لپاره یو غیر سرکاري کمیشن جوړ کړ شوی دی چې مشران یې وای په یو وشتمې پیړۍ کې هم قبایل د بنیادی انساني حقوقو نه محروم دي. د دې کمیشن په نتیجه کې به لومړی د دغه حقوقو غوښتنه او بیا به تحفظ کوي. په دې اړه نور تفصیل د شانواز ترګزی په رپورت کې اورو.
په قبایلی سیمو کې د انساني حقوقو د خلاف ورزیانو په ضد د قبایلی سیمو انساني حقوقو په نوم کمیسون جوړ شوی چې هم دغه کمیسون باقاعده منشور به د روانې میاشتې په 10 نیټه جاری کول شي. په تاسې حال کې چې د قبایلی سیمو یو شمیر اولس بې کوره دي، سکولونه پکې ړنګېدلې پراته دي، روزګارونه نشته، نو د داسې کمیسون د جوړولو ضرورت زیات و. د دې کمیسون مشر زهر علي خان اپریده چې د فاټا ان جی اوز کنسورشن مشر هم دی وایي
انسانی حقوق په حوالہ باندې ډېر ابتر دی. کوم حقوق ویل کیږي وو انسانانو په عمره کې نه راسو، موږ ایني قانوني په سیاسي اقتصادي کلتوري دا یو حق نشته دی، او خاص کر ماشومان حقوق دي ښځو حقوق دا خو بالکل صحیح نه.
واجد محمد محمد جنسی اوسیدونکو یو سماجی کارکونکو دی، هغه وای چې د انساني حقوقو د سرګندولو لپاره په قبایلی سیمو کې د کوم سازمان ضرورت لډیر پخوارا حسی وو.
اختیار قانون لاندې مونږ هیڅ قسمه دلته جلسه جلوس نشو کولای. مونږ کچرتا پولیټیکلی وری چې کم قانون چې دی نو پولیټیکل چې کم دی هغه زمونږ عدالت هم دی او هغه زمونږ قانون هم دی. نو دا چې هیڅ قسمه رسایی د قبایلی خلکو نشته دی عدلیه ته چې هغه د خپل حقوقو د پاره आवाज اوچت کی، هغه د اظهار رای په شکل کی، هغه د وومن رائټس په شکل کی، نو هغه چې کم دی مونږ ته نه دی ایکسټینډ
دی. وای چې ټولو اولنې حق باید چې ورکړی شي هغه تعلیم دی. نو بیا د قبایلی سیمو د تعلیم صورتحال څه دی؟ شوکت عزیز د فاټا سټوډنټس ارګنایزیشن مشر دی او وای
تعلیمي حوالو سره د سټوډنټانو کم وایلیشن دی، یعنی کم زیاتې ور سره روان دی،
زر علی خان اپریدی وای چې هغوی بل ټولو اول هغه معلومات را غونډوي چې پکې د انساني حقوقو خلاف ورزیا نه شوي وي
او دا مو ډیټا هم کنیکټ کوو چې رائټ سر ریلیټډ کوم سیز وای او مو را وباسو دا مو دریا سره شیر کوو دنیا سره شیر کوو خپل ملک پاکستان سره شیر کوو مو د چا په ضد داسې نه دي کوم چا په ضد خو انساني حقوقو خبره کوو ریاست نه خبر په فار دي چې خبر شي او کناډای نه خبر په فار دي چې خبر شي دا ټول لپاره مو یو سټراګل کوو
او دغه تنانو پوینه چې د انساني حقوقو لټول اولنۍ خلاف ورزي اف سی آر قانون دی هغه به د دې د ختمولو لپاره هم غاک اوچتوي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
درنو درکو زو کورمتا په کورم کې ځای مشران له حکومت غوښتنه کوي چې خپل کورونه ته واپس شي د مرغان سیمه متاثرینو سره بیا آبادکاری په لړ کې مرسته وکړي شي په سیمه کې یو شمیر کورونه داسې دي چې د فوزی اپریشن پر وخت اړنګ شي دي او اوس د اوسېدو قابل نه دي چارواکي وایي دوی به په بیا آبادکاری کې د مرغان سیمه د بې کورو شبو خلکو سره مرسته وکړي نور تفصیل د طارق اورغزی پر رپورت کې
مشرانو په خبره په سیمه کې تر دې سو پورې کورونا داسې دي چې هغه اپوزي اپریشن په وخت زیانمن شوي دي او دوسیدو قابل نه دي ځایي مشر ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لډو توا یو کال نه زیات وخت کېږي چې د مرغان سیمه متاثرین واپس کړی شوي دي خو تر اوسه دوی سره د حکومت لخوا د بیا آبادکاری لپاره هیڅ داسې مرسته نه دي شوي
دي خلکو ته د کورونا جوړ کړی شي از په کیمپ کې هم په خیمو کې پرته دي دا هم کولو وسمان لاندې پرته دي لہذا دو سره امداد وکړی شي او د خلک انتہائی د درد پښوند کې وخت رہی دو سره د هر کس ممکن امداد وکړی شي
نذیر خان په نامه یو متاثر کس او مشر مشال لډو توای خپل سیمې ته درتلو نه مخکې ورسره د غواده شي و چې بیا آبادکاری لپاره به دوی سره د ضرور لکه روپو مرسته کیږي خو د حکومت د غواده تر اوسه نه دی پوره شوی
څلور لکه روپی گورنر صاحب په دسینور کې مو سره خپل وعده وکړه کړه د کورمی ایجنسی کومل شیرزی سره څنګه د نیم قوم یو پسول څلور لکه روپی یو تازه درکو خو یو میاشت یو ته پاس څلور روپی اوسه پر موږ د قوم ته نه دی میلو کومل دوره خلکو هغه کورونه جوړ کړي داسمیر څنګه نه اوس دریم ایساخل موسه بار سره دریم ایسا ما کوم شي نه د غریبانه نه زاغازونو ته کورونه نشي جوړول
خامن شاه په نامه یو بل متاثر کس او مشر مشال لډو ته وای دوی دومره وسنه لري چې خپل د ډنګ شوی کورونو بیا آبادکاری وکړي دی وای په سیمه کې ځینې داسې خلک شته چې قرضونه اخستی دي او خپل کورونه جوړ کړي دي
د هر څو چې هغه په قرضو باندې کور کړی وي او هغه اوسه قرضې ورته نه غوړي وا قرضې نشي لنډولای غریبون دي او هغه مزدوری کوي او بګی ته د خرچې درک نه وي څه هغه قرضه لنډه کی که د خپل کور ته وګټي نیمیره بنی وکو ته تاسو دو حال ګو سره امدادات وکو
قدرتی آفتونو سره مبارزه د قبایلی ادارې یو مشر عادل ظهور مشال لډو توای حکومت د بیکور شو خلکو کورونا د بیا جوړولو په لړ کې د سیمې متاثرینو سره د مرسته کولو اراده لري
مرغانو کې غدار چې ایمرجنسی بین باندې موږ سره لګ دی راغوم کړي وي شلټر هم کړي وي ناسې بیا تاسو باندې بند شو ګورنمنت مسلې وي او هغه نه پخ بیا چې کوم نه نو موږ د هاوسینګ سروې اراده لرو ان شاء الله چې څومره غي کورونه یې هغه به سروې کوي ان شاء الله
مرغانو سیمه د منځني کور مې په حدودو کې راځي چې د الیشر زو قوم خلک اوسېږي چارواکو په خبره په الیشر زو کې د کامیاب پوځي عملیات وروسته د مرغان سیمه متاثرین د اپریل میاشت په 2014 کال کې واپس کړی شوی دی په الیشر زو کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوی دی چې لا هم دوام لري طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
دا د ډیوا رادیو خبرتیا به خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پېښور ښار اوسیدونکو وایي چې د ټرافیک د زیات ټرافیک له وجې له ښار یو غټه نورو ستونزو سره مخامخ شوی دی چې د ژوند هر څنګه یې متاثره کړی ده. خو د ټرافیک پولیسو په وینا د ښار آبادی او ګاډي اوس ډیر زیات شوي دي، نو ځکه د ټرافیک ستونزه ورځ تر بلې زیاتیږي. نور تفصیل به د زلان یوسفزی په دې رپورټ کې واورو.
د پېښور ښار یو اوسیدونکي امیر مشال وایي چې حکومتونو د پېښور د ټرافیک ستونزې ته په وخت پام نه دی کړی او دا چې د ټرافیک جام کېدو له وجې د ژوند هر څانګه اغېزمند ده.
مشکلات خو ډیر زیات دي او د اغه د ټورنا غټه وجم دغه دات چې هم د قروړو مخکې په دغه گاډي چریدل، نن هم په دغه روډ باندې گاډي زیات شوی دي خو سم متبادل روډونه جوړ نشو.
د پېښور خار یو بل اوسیدونکو هدایت الله ګل وایي چې د سورلو د گاډو د مناسب نظام نشټواله او په خار کې د پارکینګ یا د گاډو د اودرولو د ځایونو نشټون هم د ټرافیک جام کې دو لامل ګرځي.
موږ سره پارکینګ نشته دي، سونه پلازې نه ویني جوړې شوې، ایکسپشن از دیر، زنونه علاوه په یو کې د پارکینګ ځای نشته دي او تاسو کوګوره چې کوم ځای کې ټرافیک جام کیږي نو اول تک د پارکینګ د نشټوالي د وجې نه خلک سود سودا کوي، نو اول تک د اودریدو ځای نه اول مجبورن ډبل لاین پارکینګ وشي دغه په وجه باندې روډ تنګ شي بلاک شي.
د پېښور ټرافیک پولیس ډي اس پي اس غرمروت وایي چې ټرافیک پولیس خپل دند ترسره کوي خو د ښار د آبادی او د ګاډو د سیواوالي له وجې د ټرافیک ستونزه را مخته ده.
2001 کې د آبادی 20 لاکھ او 70 لاکھ 1 کروڑ ته ورنږدې د پېښور آبادی. ستاسو پېښور ښار کې چې 7.5 لاکھ ګاډي وي او آبادی 2.5 ته ورسي، نو ظاهره ده دینه بس نیگیټیو افیکټس د دیوال راځي.
د بلدیاتو ادارې سره مو په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پېښور د ټرافیک ستونزې هوارولو لپاره تیر کال د ماس ترانزیت پلان په نوم د منصوبې اعلان کړو خو تر اوسه په دغه منصوبه عملی کار نه دی پیل شوی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
مشال اړیکه تاسو غوږې درنو ودونکو زو د افغانستان خوست ولایت ته. نن د اتوار پر د خوست ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د 50 کلونو کم د عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد ناروغي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د دې پولیو کمپاین نور تفصیل به د نجیب الله الوخیل په دې رپورټ کې واورو.
د خوست په مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د خوښه یو لسنیم سو فنی او رضاکارو واکسیناتورانو لخوا هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 50 کلونو لګوي د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د واکسین د کمپاین ګرځنده ټیمونه او کسان به د یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په ورځو کې کلی په کلی، جماعت په جماعت او کور په کور ګرځي او تر 50 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته به 2 څاڅکي واکسین ورکوي تر څو د دې وقایوي عمل په کولو سره ماشومان د ګوزان د وژن کی او یا دایمي معیوبون کی مرسته خوښ خورل شي. د خوست د عامه روغتیا رئیس ډاکټر هدایت الله حمیدی مشال رادیو ته د واکسینو د دې درې ورځنی کمپاین په اړه داسې ویل.
په تیر انایډي کمپاین کې 2,15,000 ماشومان واکسین کړی دي چې 14,500 د شمالي وزیرستان کډوال هم شامل دي. فعلا بیا هم سب انایډي په هغه ولایتو کې چې د پولیو په ریسک وي د ګاونډي هیواد سره سرحدی پولو ولری، نو دا سب انایډي کمپاین نن ورځ عملاً شروع کیږي.
د خوست د عامه روغتیا سرپرست رئیس وړاندې وایي چې واکسیناتوران د ګوزن ناروغي مشکوک واقع اخلي او مرکز ته لیږي. چله خمرغه د دریو کلونو راهیسې په خوست کې د ګوزن ناروغي هیڅ مثبت واقع نه ده ثبت شوی. د خوست یو تن معالج ډاکټر حمله کورنۍ غوړي چې خپل ماشومان واکسین کی.
ډاکټر غلام نبی: ما هیله او ارزو د ټولو کورنۍ نه دادا چې هغه ماشومان چې د 50 کلونو لاندې عمر ولري دوی باید واکسین کی. دا ځکه مونږ چې څومره په طب کې چلنه وکړه نو وقایه بهتره دی مالجه نه ده. یعنی څوک چې خپل اولاد ته واکسین ورکړي هغه ښه روزنه وکړي نو په آینده کې به یو ګلالۍ ماشوم افغانستان ته دوی تقدیم کړي.
د یادونې وړ ده پولیو یا ګزرن یوه وایروسي ناروغي ده چې د هر عمر لرونکي کسان پرې اخته کېدای شي، خو بیا هم زیاتره هغه ماشومان پرې اخته کېږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو لږ وي. یا دا ناروغي د اخته کس د مړینې او یا دایمي معایوبیت لامل کېږي.
درنو اودونکو د مشال اډیو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دوه میلمای کې تاسې لپاره نړیوال موضوعات ته هم کتنه لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسې اوریدل شي. خوښ شوې ده مخام 15 بجې بشیر غوا خوم را سره په سټوډیو کې ناستې نو له هغه نه د خبرونو لنډی صبر.
له کابل نن اسلام آباد ته ستنه شوې د پښتنو ملت پال سیاستوال وای چې افغان ولسمشر د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لړکی د لومړی قدم په توګه د پاکستانی وزیر اعظم سره راتلونکي هفته پیرس کې د کتلو غوښتنه منلې ده. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشر حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د یاد کمیشن مشر زر علی افریدی نن مشال ریډي ټول چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکي میاشت په لسمه نیټه اعلان شي. د افغانستان په خوست ولایت کې نن څخه پیل شوی د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین کې بعد زرګونو وزیرستانیانو ماشومان ترڅنګ درې لکه ماشومان ته د ګوزن ناروغۍ ضد واکسین ورکول کیږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په حصارک خوګڼو او بټکوټ ولسوالیو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ تنه د دولت مخالف وسلوال وژلې دي. په پلان کې دا چې ترکیه د روسي پایلټ مړی روس ته وسپاري چې تیر هفته د ترکیې لخوا د روسي الوتکې د ویشتلو په مهال ووژل شو. د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویلي چې د دې پایلټ مړی د انقره په منځګړتوب سرحدي صوبې هټې ته نن راوړل شوی او مسکو ته به ولېږل شي. یاد دی چې د دغه الوتکې تر ویشتل کېدو وروسته روس سخت غبرګون وښود او په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول. یو چارواکی اف پی خبری اژانس ویلی د عراق په شمال کې یو اجتماعي خبر موندلې ده چې پکې د اسلامي دولت او توالې ډلې یا داعش لخوا د وژشو یو سل او شلو څخه زیات کسانو د بدن برخې موندل شوې. نشام پوزوي ترکیه په دې وروستیو کې یغنو ته د خوراکي موادو په ترڅ کې د وسلو بارود او نور سامانونو په رسد کې زیاتواله راوستل.
بشیر غواخو چې د خبرونو لنډیزی تاسو ته وړاندې کول او اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبريال احمد الله د پاکستان د زینو ورسپانو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
جنگ ورسپانه خپل اداریه په نړیوال امن کې د پاکستان په کردار لیکل ده. ورسپانه لیکي چې په مالټا کې شوی د دولت مشترکه کانفرنس کې وزیر اعظم نواز شریف کې یو طرف ته د فرانس صدر سره ملاقات کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د مکمل مرستو پیشکش وکړو، نو بل خوا یې د برتانیې وزیر اعظم سره ملاقات کې د افغانستان په صورتحال خبرې وکړي او د کابل حکومت خواهش په صورت کې افغان امن عمل کې د هر قسمه مرستو یقین دهانی ورکړه. ورسپانه لیکي چې پاکستان په نړیوال کچ امن غواړي او دې لړکې د پاکستان کوششونه د ټولو په وړاندې دي. خو د نړۍ د لوی لوی ملکونه د پاکستان د کوششونو مسلسل اعتراف خو کوي، خو تر هغه پر ضد جنگ کې نړیوالې ورورولۍ لخوا پاکستان سره چې کومې مرستې په کار وي نو هغه کې ډېر کمې په نظر راځي. ورسپانه لیکي چې په نړیوال کچ او د دې سیمې د امنیت لپاره د پاکستان کردار په حتمی توګه کامیاب او فیصله ییز جوړولو لپاره ضروری ده چې هغه مسلې چې د حل لپاره ورته د نړیوال قوتونو د مرستو ضرورت دی نو هغه دې سره وکړي، چې پاکستان په خشان د ترهګرۍ د دې چیلنج مقابله وکړي شي. دنیا ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې ترهګرۍ اوس صرف د یو سی می او یا د مخصوصو خلکو پورې محدود نه ده پاتې، بلکې دا د ټول نړۍ لپاره یو مصیبت جوړ شوی دی چې لوجه نړیوال امن، خوشحالي او روشن خیالي د سخت خطرې سره مخ دي. په کار خدا وا چې دې مصیبت پر ضد نړیوال ورورولۍ رایوځای شوی وي، خو افسوس چې داسې نه ده. ورسپانه لیکي چې امریکا او د اتحادی نیټو په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې څو واضحه کامیابی ترلاسه نکړه، خو پاکستان فوج د ضرب عزب اپریشن د لارې ترهګرو ته ماتې ورکړه. که نړیوال ورورولۍ د ترهګرۍ خاتمه غواړي نو دې لړکی پاکستان صحیح رهنمایي کولی شي. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریا د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې په کمی لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې اوګرا د یادو مصنوعاتو په نرخونو کې د معمولی شان کمی تجویز خزانه وزارت ته لیږلې ده، خو چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم محصولاتو په نرخونو کې کم رفتار سره کمی روانه ده، نو هغه شان کمی په ملک کې نکیږي. ورسپانه لیکي چې حکومت لا پکار دي چې پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې دومره کمی خو ضرور وکړي چې ولسته یې فائده ورسي. په لیټر کې د یوې نیمې روپۍ کموالی نه ولسته هیڅ ګټه نشي رسېدې.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نسیم ایلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرانس پریس خبری اژانس په خپل یو لیکنه کې په پاکستان کې د میشتو احمدیانو د حالت په اړه لیکي. احمدیان د خپل شناخت لپاره په یو وخت هم له بلبګرو او هم له ریاست سره لاس او ګریوان دي. ملخوا اسوسییټډ پریس اژانس بیا په خپل یو رپورټ کې لیکي، ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په قندوز کې پر اسپتال هوایي برید څو کسان وژلي وو. بوریوال کاکړ د دوړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اژانس لیکي، د احمدی ټولنې وګړي په ټوله نړۍ کې تر بل هر ځای زیات په پاکستان کې ژوند کوي. د اژانس په لیکنه په پاکستان کې د احمدیانو شمیر نږدې 15 لک دی او دوی هر ورځ له ډیرو ستونزو سره مخامخ وي. فرانس پریس خبری اژانس زیاتوي چې د احمدی ټولنې پر غړو په پاکستان کې زیاتره وخت د سختریزو لخوا تور پورې کیږي چې ګواکې دوی اسلام ته سپکاوی کوي. د احمدی ټولنې غړي شکایت کوي چې د پاکستان د تحفظ ناموسی رسالت په نامه قانون د دوی پر ضد استعمالیږي. اژانس لیکي چې په پاکستان کې په 1940 او 1940 کې داسې قوانین جوړ سو چې کوم احمدیان مسلمانان نه ګڼي او هغوی د اسلامي اعمالو لکولو منع کوي. د مذهبي زغم په اړه د اروپایي پارلمان د یو اداري چارواکي ډینس یونګ اژانس ته ویلي چې په پاکستان کې احمدیان هر ورځ د خپل مذهب له کبله ځورول کیږي او وژل کیږي. د یونګ په وینا پر احمدیانو پر لپسې بریدونه دا په ډاګه کوي چې د پاکستانی حکومت لخوا هغوی ته د ورکړل سوي ازادۍ ساتنه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف اژانس ته ویلي چې د احمدیانو په اړه قانون په قومي اسمبلی کې له پوره بحث وروسته منظور شوی و. دا له هغه وروسته ده چې د نومبر پر 6 نیټه د پنجاب په جهلم کې د یو ځایي ملا په خوله او پاروونه په سلګونه ځوانانو د احمدیانو یو کارخانه وسوځوله. د اژانس په لیکنه د احمدی ټولنې کورنۍ د نومبر پر 6 نیټه په دې باورې سوي چې پر دوی به هیڅ ډول رحم ونه سي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا په یو رپورت کې لیکلي دي چې ناټو لا هم د دې معلومولو په لټه کې ده چې د افغانستان په کندوز کې پر روختون هوایی برید کې څو کسان وژل شوي وو. ناټو ویلي چې د دې برید په اړه لا هم د دې معلومولو لپاره هلې ځلې روانې دي چې آیا په دې کې 1.5 کسان وژل شوي وو او کنه 1.5. اژانس لیکي په دې اړه د امریکا د سیډنو ریپورت لا په عامه توګه نه دی خپور شوی، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال جان کیمپل ویلي چې 1.5 کسان پکې وژل شوی. جنرال جان کیمپل ویلي چې دا د انساني تیروتنې له مخې رامنځته شوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای شوی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنورونکو، د اروپای اتحادیې مشرانو په برسلز کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران د هواری په لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیې ته چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یو مهمه لار ده، د دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نقدي مرستو ترڅنګ د ځینو نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې مشران به ترکیې ته د نغدي مرستو او په دې اتحادیه کې د هیواد غړیتوب په اړه د خبرو د ګړندي کېدو وړاندیز وکړي، خو په بدل کې به له انقرې څخه غوښتل کیږي چې د کډوالو د بحران په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. چارواکو وویل چې اروپایي اتحادیه به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په سرمشریزه کې په دې موافقه وکړي چې ترکیې ته 3 میلیارد یورو ورکړي چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. هغه هیواد ته چې په اوس وخت کې د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو 2,200,000 سوریایانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو به چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ځای د بروکسل په سرمشریزه کې ګډون کوي، دغه راز هغه موافقه ترلاسه کړي چې له مخې په دسمبر میاشت کې د ترکیې او د 28 غړو لرونکې اروپایي اتحادیې ترمنځ د خبرو یو نوی باب پرانستل کیږي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخه داسې ښکاري چې د ترکیې له خوا له سوریې سره په پوله د روسي جټ الوتکې د رانسکورې دو پیښه او دا چې د ترکیې ولسمشر اردوغان د بروکسل په سرمشیزه کې له ګډونه ډډه کړې دا به د انقریا او بروکسل ترمنځ خړپړ شوو اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالډ توسک وویل د په سرمشیزه کې د ګډون لپاره مشرانو ته په استولي بلند لیکونو کې ویلي چې دغه سرمشیزه به د کډوالو د بحران د پای ته رسېدو لپاره زموږ له هڅو سره مرسته وکړي او هم به زموږ ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وي. د بروکسل د سرمشیزه لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل فشار راوستی و تر څو له دې لارې پر خپل هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې درون بار کم کړي او د اروپایي اتحادیې مشر توسک هم په بروکسل کې د تروریستي حملو د ستر ګواښ سره سره د دغه سرمشریزه د جوړېدو ملاتړ وکړ. د فرانس پرس په وینا یوازې سږ کال د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو شاوخوا 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو د اروپایي اتحادیې غړو ته ځانونه رسولي دي. پر دغې خطرناکه لاره هم له 3,500 زیات سوریایان مړه یا هم لا درکه شوي دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې له داسې ستر بحران سره هیڅکله نه وه مخامخ شوې. پر ترکیې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه اساسي لاره سپره ده او بروکسل هم د څو میاشتو راهیسې انقرې ته سترګې نیولې دي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې تر اوسه ترینګلې دي. د فرانس پرس په وینا دا به نن د هغې موافقې په جزئیاتو کې څرګنده شي چې دواړه لوري له یو بل څه غواړي. اروپایي چارواکو ویلي چې ترکیې ته د میلیارډونو ډالرو مرسته به په دې پورې تړلې وي چې دا هېواد د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ په مخنیوي کې څومره بریالی دی، خو انقرې ته د دغو مرستو د ورکولو مهالویش هم تر اوسه نه دی روښانه. یوې اروپایي سرچینې فرانس پرس ته وویل چې دا معلومه نه ده چې دغه مرستې به په یوه یا دو کلونو کې ترکیې ته ورکول کېږي، هغه به په څو مرحلو کې وي. په دې برخه کې ښایي د بروکسل په سرمشیزه کې بیا هم ځینې مسایل مبهم پاتې شي، خو ترکیه په عین حال کې دې ته هیله منه ده چې په نننۍ سرمشیزه کې به اروپایي اتحادیه د دې هیواد د غړیتوب پروسه مخته یوسي. ترکیه او د اروپایي اتحادیې چارواکو ویلي دي چې په سرمشیزه کې به موافقه وشي چې د ترکیې د غړیتوب د پروسې ولسم فصل فعال کړي، هغه فصل چې پر اساس د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې د دې هیواد اقتصادي او مالي پالیسۍ ارزول کېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسې غوږی ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په اړه وړي سوبې ډېری اندېښنې لري. په دې کې خیبر پختونخوا حکومت دریځ لري چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کړې ده او په هر کچه به احتجاج کوي. د مقالې نوري برخې د یوې وړوکي دمې رستو.
ڈیلی ٹائمز ورسپانی د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادی راهداري په اړه د اندېښنو پر موضوع اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې د سینټ په قائمه کمیټې کې د پاکستان او چین ترمنځ د تجارتي لارې پروژې تاوده بحثونه شروع کړې دي. د دې وروسته د خیبر پختونخوا حکومت هم خپلې اندېښنې په ډاګه کړې دي او دا پروژې پنجاب پورې د محدودولو تورونه لګولې دي. ورسپانه لیکي چې د سینټ د قائمه کمیټې د غونډې پر مهال د یادې کمیټې مشر داود خان اچکزي په ټوکو کې دا پروژه د پنجاب او چین ترمنځ وباله. د نوموړي په خبره په دې پروژه کې زیاتره پرمختیايي کارونه توجه په پنجاب ده او مغربي لار پکې هیر کړل شوې ده. ورسپانه جاتبي د خبرګون له هغې روستو مخې ته راغلي چې د قومي سړکونو ادارې یا نېشنل های وی اتارټي مشر شاهد اشرف تاړل په بیان کې ویلي وو چې د مغربي لارې لپاره هیڅ قسمه بجټ نه دی ښودل شوی. د قائمه کمیټې په غونډه کې په وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړل شو چې نوموړي د موټر وی او نورو صنعتي ځایونو پرانسته په خپل صوبه کې کوي. بلخوا د ورسپانې په خبره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک خپلو نږدې ملګرو سره په یوه غونډه کې په هغه خوفیه دستاویز خبرې کړي چې پکې مبینه توګه راغلي چې په مغربي لارې کې ډیر اسماعیل خان میاوالی او د نورو ځایونو ذکر نشته. دوی ویل چې وفاقي حکومت په قصدن وړې صوبې په تیاری کې ساتل غواړي. په یاد غونډه کې ویل شوي چې د اقتصادي راهداري پروژې 80% بجټ د پنجاب صوبې په پروژو لګوي. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت سخت دریځ خپل کړی دی چې وفاقي حکومت په دې پروژه کې درغلي کوي. همدغه وجه ده چې د خیبر پختونخوا حکومت په هر کچه د احتجاج کولو فیصله کړې ده. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي چې دا رښتیا او حقیقت دی چې د پاکستان په تاریخ کې د پنجاب صوبې سیاست ته د نورو صوبو په پرتله زیات اهمیت ورکول کیږي او د وړو صوبو احساس محرومي نور زیاتیږي.
دا مشال ریډیو ده.
درنو دونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان د کورونا چارو وزارت تر مخه په تیرو 15 کلونو کې په دغه هیواد کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3,000 زیات کارکوونکي وژل شوي دي. همداراز په دې موده کې د ترهګرۍ په پیښو کې لږ تر لږه 3,500 نه زیات عام خلک وژل شوي دي. د دې لیکنې نورې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي د پاکستان حکومت په لومړي سل د 13-15 کالونو پر مهال په ترهګرۍ کې د وژل شوو کسانو شمېرې په ډاګه کړې دي. په دې کې د وژل شوو وسلوالو د مرګ سزاګانو شمېرې هم شاملې دي. رسپانه لیکي د شمېرې د کورنو چارو وزارت د پاکستان قومي اسمبلی کې د بحث پر مهال شریکې کړې دي. د پاکستان د حکومتي شمېرو تر مخه په 13-15 کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 3,155 کارکوونکي وژل شوي او 15,978 زخمیان شوي دي. په همدومره موده کې بیا 15,532 عام وګړي وژل شوي او 10,195 زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په 13-15 کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وژل شوو کارکوونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وژل شوي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو 1,480 کارکوونکي وژل شوي او 2,240 زخمیان شوي دي. دغه سې بیا 1,480 عام وګړي وژل شوي او 2,278 زخمیان شوي دي. روسپانه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په 13-15 کالونو کې 3,001 وسلوال وژل شوي چې پکې 2,513 په قبایلي سیمو کې، 9 په پنجاب، 302 په سند صوبه، 305 په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا 1,745 په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې 3 او 1 په گلگت بلتستان کې وژل شوی دی. دغسې بیا په 13-15 کالونو کې 1,03 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي او 206 وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي خو لا ورکړل شوي نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روزپاڼه لیکي چې د کورنو چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې یې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور 1,950 کسان نیولي دي. روزپاڼه لیکي د 13-15 کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورنو چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې 1,020 مدرسې تړل شوي دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې 1,020 مدرسو، په سند کې 6، خیبر پختونخوا کې 2، گلگت بلتستان کې 150 مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سره روان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
وق ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
درنو دونکو، لیکوال ډاکټر محمد تکی په ډیلی ټایمز کې په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان د ستونزې سیاسي هواري د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په ګټه دي او باید دغې لپاره عملی کارونه وشي. شاین بونیری نور د مقاله نورې برخې وړاندې کوي.
ډاکټر محمد تقلی کی په داسې حال کې چې د پاکستان د پوز مشر په واشنگتن کې د امریکایي چارواکو سره په لیدنه کې په دې خبره زور ورکړ چې سیمه کې د امنیت په اړه د خبرو لپاره دی باید یو ښه حالت رامنځته کړل شي. د خیبر پختونخوا کوز در سیمې ته له افغانستانه د هغه 200 وسلوالو مړي راوړل شو چې هلته د امریکایي ډرون په برید کې او یا د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي وو. لیکوال زیاتوي چې کچره د کرخې دی اړخ ته د وسلوالو ډلو مرسته کیږي او بیا افغانستان ته د جنگ لپاره لیږل کیږي، نو د خبرو اترو لپاره یو سازګار ماحول څنګه رامنځته کیدی شي؟ بل دا چې دغه وجل شو وسلوالو جنازې هم وشوي او د جهاد لپاره پکې شعارونه هم پورته کړل شو، خو د پاکستان چارواکو پرې هیڅ هم ونه ویل. د لیکوال په خبره دا ډیره د غیر ذمہواره خبره ده. نوموړی وایي د ضربیاضب په نوم د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د بیلابیلو سختدریزو ډلو وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خواره شوي دي. پاکستان که د افغانستان په اړه څه فکر نه لري نو خپل غم خو دې وخوري کنه. بل په امریکا کې خبریالانو ته د وینا په وخت د پوځ بیان ویلی وو چې په پاکستان کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سوره هم پرې نږدي. نو دا څو کاله وړاندې چې طالبانو د اسلامي دولت د وسلوالو په شان خلک حلالول، نو په دغه شکل کې خدا ډله د وړاندې نه دلته وجود لري. ډاکټر محمد تقی په پای کې لیکي د افغانستان د ستونزې سیاسي هواري یوازې د افغانستان نه بلکې د پاکستان هم په ګټه دی. په پاکستان کې تر لسیزو خلک سخت دریځې پله رابلل شوي دي او جهادي نظریې ښه په زور کې دي. د ډاکټر تقی په خبره کې د وسلوارو ډلو ته د بیا راټولېدو او منظم کېدو موقع ورکړل شي نو دا به د ځان وژنې برابري.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح در بدرنګ زکه ده چې دا غمین نجوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندو مین دي نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو دونکو د باجوړ سیدونکو غوښتنه کوي چې د پاسپورت په خوانې دفتر دې بیرته پرانستل شي. د دوی په وینا دا وخت د پاسپورت جوړولو لپاره ډیر تزي چې هلته له ډیر مشکلاتو سره مخامخ دي. تیر کال 2008 پورې د پاسپورت دفتر باجوړ کې و چې روستو ډیر ته جوړل شو. شانواز ترګزی نور حل کوي.
په باجوړ ایجنسی کې په کال 2009 کې د پاسپورت دفتر جوړ کړی شو ولې بیا وروسته د عسکري اپریشن په دوران دغه دفتر اول کنجو سوات ته او بیا وروسته تیمرګری ته یوړی شو. چې د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو وایي د تیمرګری په دفتر کې هغوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. د تیمرګری په دفتر کې د باجوړ ایجنسی او د دیر د سیمې اوسیدونکو پاسپورټونه جوړولی شي نو همدغه وجه ده چې په ډېرو ورځو کې هغوی د پاسپورټ داخلي وکړي. د پاسپورټ په دفتر کې د باجوړ د سیمې ولس ته ورپېښې ستونزې د صدیق آباد پاٹک اوسیدونکو برهان الدین داسې وایي.
قطارونو کې ولاړې د پولیس سمون نه بلد یو الته ناشنا دی نمبر هم نه ملایي دي زی به دوه درې ورځې به دې نه سار وخت ګاړې نه شي الته بزی او ولاړ به که نمبر به ته ملاو شو چا باندې رحم وکړو ټیک ده کوم نه شو نو بیا د شپې الته بندوبست نشته په ملګری کې د رهایش او یاد شي تل بیا به دا غځې نه بیا راځي او سهار به شي سور هم دغه شان سلسله روانه ده.
په باجوړ ایجنسی کې د عسکري اپریشن وروسته ولس د مزدوریانو لپاره بهر ملکونو ته ځي. قادر خان چې د خار اوسیدونکو دی هم څو ورځې پس سعودي عربستان روان دي او هغه وای
روزګاری ساته چې کمدان او د تیرو حالات په وجه باندې انتهایی لاندې تللی ده نو تقریبا په هر دویم کور کې کم از کم یو نه یو کس خامخا بار ممالکو ته د مزدورۍ لپاره ځي او د پاسپورټ مسله چې کمدان او د باجوړ لپاره ډېره زیاته غټه ستونزه ده
نو د باجوړ ایجنسی ولس د پاسپورټ دفتر باجوړ ته د راوړلو لپاره د چارواکو سره خبرې کړې دي او یا نه. لالی شاه چې د باجوړ ایجنسی د روزګارانو د اتحادیې یو مشر دی وای
زموږ گورنر سره هم دا خبره دغه پر ریکارډ باندې راوځي وا د تیز صدر پاکستان لاغله د نواز شریف سره هم دا خبره شوې وا موږ اوس په خپل ګولانه په ګوجه دا مطلب پاسپورت ول دلته راځي د پاسپورت په وجه باندې موږ دلته بزرګور مشکلات دي چې دا ما شومان او زنانه چلته دي په تیملګر چلته په ګڼټو ګڼټو باندې انتظار کوي الته مطلب چې د ډوډۍ دی هوټل ټول مسلې موږ ته مخامخ دي.
بلخو د نادر د محکمې باجوړ ایجنسی پوینا چې په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورت د دفتر په خوانی ودانی لا هم شته دي او که د پاسپورت دفتر باجوړ ایجنسی تراوړل شي نو هیڅ مشکل به پکې نه وي. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
دروندرګو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبرې غړي ته تاسو وګي او د دې غړي اخري رپورت تاسو ته پام را ګرځوم. د پیښور د سپټالونو ډاکټرانو وایي چې په بازارونو کې د جالی او غیر معیاري داروګان خرڅېږي چې له کبله یې ناروغانو حالت نور هم خراب شي. بلخوا په پیښور کې د داروګانو څارونکي یا ډرګ انسپکټر محمد نعیم وایي چې د حکومتي اقداماتو په نتیجه کې اوس په بازارونو کې د جالی داروګانو مقدار ډیر کم شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د زلان یوسفزی په رپورټ کې اورو.
د حیات آباد میډیکل کمپلیکس ډاکټر محمد شبیر مشال رډیو ته وویل چې په بازار کې لمیاره پریوتی او دویم نمبر دوایانې خرسیږي، خو د یو ډاکټر لپاره د دوایې د اصل او نقل پیژندنه ډیره ګرانه وي، او دا چې داسې ډول دوایانې د ناروغانو ژوند نور هم له خطر سره مخ کوي.
فیدی پزیا خو بالکل نقصان ده کده چې هغه خو لکه اکثر دا سی چې خلق چې څوک پکې وړه واچي او څوک پکې یو شی واچي او څوک پکې بل شی واچي، دا هغه باندې خو لکه ایس ریګولیشن نشته، نو هغه خو ډیر زیات نقصان ده دی. مونږ ته خدا پته نه لګي، مونږ ته خو لکه دا سی پته لګي چې یو دوی کار نه کوي، نو مونږ وایو چې دا نو دا مونږ لکه شک ته راشي. نور دا چې لکه مونږ خو پاری کې ټرین نه یو چې دا کیمیکل دا چې کوم دی هغه د فارماسیست کار دی.
د خیبر ټیچنګ هسپتال فارماسیست رحمت شاه وینا ده چې د مشهور کمپنیانو د دوایانو نقل په بازار کې ترلاسه کیږي، خو د دوی لپاره یې هم پیژندنه ګرانه وي تر څو چې لیبارټری کې یې د اصل یا نقل تصدیق نوي شي، او په بازار کې د داسې ډول دوایانو مخنیوي د ډرګ انسپکټر ذمہ داری ده.
بعض داسې وي چې هغه بیا دی هغه ډیسټریبیوټر پترونه کیږي خپل هغه بای پاس کی کنه صرف هغه نوم او هغه پیکینګ جوړ کی او هغه کې راځي دا مس برانډډ ډرګ وای یا سپیریس پر وای اډلټریټډ ډرګ زمي پکې بازار مطلب ڈرگ انسپیکٹر سیمپل والی ڈیٹیل ٹولی گی اگوری مینوفیکچرر نے کنفرم کی بیچ دے نہ دے ردی جوڑ کر دے نہ دے
خوبیا د پیخور یو ڈرگ انسپیکٹر محمد نعیم وائی چپ بازار کے د نقلی او غیر معیاری دوایانو شمیر ډیره کم ده، او دوی د داسې دوایانو د کاروبار کوونکو پر ضد ګامونه پورته کوي.
دی 2015 کې ما تقریبا د 300 نه زیات سیمپل وشته کړی دي، لکه مثال په تور زما په هغه شک پوچې پدې کې مطلب لکه هر یو نه شک بیس کنه، او باغې کې زدا ته وډو ام چې درې سلور څخه کم دی دا سې دي چې هغه مطلب دو نمبر کنسیډر شوی دی، مطلب مونږ ایکسپرت ایزي باوجود د دې نه مونږ ته ظاهرن ښکار چې دا دغه دی مونږ له باټرې ته ولګونو باغې کې دوم نه کم امو، نو ان شاء الله دلته کې زدا صدا خو نشم ویلې چې هر شیز وټیک وي، او ات لیست دا چې باندې چې مونږ ته پته وي مونږ سترګې پټې کړی.
د خیبر پښتونخوا حکومت د دوایانو کلینیکونو او لیبارټرو د معیار ښه ساتلو په غرض د روان کال جنوري میاشت کې د هیلت کیر کمیشن اکټ 2015 په نوم یو نوی قانون پاس کړی دی چې تر مخه یې یاد کمیشن کار هم پیل کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنو درګو د مشال اډیو ته تاسې غوږی، تاسې د مشال اډیو نه وروسته خبري خبرونه واوریدل چې د پای شی بوتي را رسیدلی وو. یو سو شی بي پاتې دي چې پکې بشیر غوخته یو ځل بیا وار ورکو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. له کابل نن اسلام آباد ته ستون شوی د پښتون د پښتنو ملت پال سیاستوالو وویل چې افغان ولسمشر یې د سولې د خبرو د بیا شروع کولو لړکې د لومړي قدم په توګه د پاکستاني وزیر اعظم سره په پیرس کې د کتلو غوښتنه منلې ده. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو لپاره د بشري حقوقو یو کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن مشر زر علي افریدی نن مشال رډیو ته چې د دې کمیشن د کار منشور به راتلونکې میاشتې په 10مه نیټه جاری کړل شي. هغه زیاته کړه چې د قبایلي سیمو د بشري حقوقو کمیشن لاندې به د انساني حقوقو لپاره کار کیږي او د سرغړونو په اړه به جزئیات راغونډیږي. د افغانستان په خوست ولایت کې لنن څخه پیل شوی د پولیو ضد کمپاین کې به د زرګونو وزیرستانانو مشمون تر څنګ درې لکه مشمون ته د ګوزن ناروغي ضد واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په حصارک خوګڼو بټکوټ ولسوالیو کې په بیلابیلو پیښو کې شپږ وسلوال وژلې دي. تر اوسه پورې کومه وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. په پلان کې دا چې ترکیه دغه روسی پایلټ مړې روسته وسپاري چې تیر هفته د ترکیې لخوا د روسی الوتکې د وشتلو په محل وو بجل شو. ترکیه دغه الوتکه د نومبر په 13مه هغه وخت له څو خبرداري ورکولو وروسته وشتله چې د لږ وخت لپاره له شام څخه د ترکیې فضايي حدودو ته واوښته. دوه پایلټانو کې یو د پراشوټ له لارې د کوزیدو په وخت کې د یاغیانو لخوا په ډزو ووژل شو. دې کار د روس سخت غبرګون راوپاره او په ترکیې اقتصادي بندیزونه ولګول. یو چارواکی ای ایف پی خبری اژانس ویلی د عراق په شمال کې یو اجتماعي قبر موندل دی چې پکې د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا د وژل شوو یو سلو او شلو څخه د زیاتو کسانو د بدن پاتې شونې موجود دي.
د شام پوز وای ترکی په دی روسي کې یغنو ته د وسلو بارود او نورو سامانونو پر رسد کې زیاتواله راوستل. د نومبر په 18مه د شام د پوز کمانډانه ویلي ترکی چې څه د بشري مرستو قافله وي هغه اصلا د وسلو لیږدول.
درنو کوم دې سره د مشال اړیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسېدو. ساسو قربا ګولایاس د خبرونو وایند بشیر ګواخ او ټکنیکی همکار جوناتن له تاسو اجازه غواړو. سبال او بیا هم د مشال اړیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچاري تاسو په هم دې موجونو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا رادیو خبرونه به واوري. خما خام ولري او خوشاله اوسئ.